Radio. Radio Azadi.
جمعه د غوی 12 مده می لمړی نیټه د ساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو د ماشام ترو به جوړه خبرونه په منځنۍ سپه 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر د قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. د افغانستان مرستیال ولسمشر وای چې په خوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به د مصالحه د عالی شورا مشر وټاکل شي. د ښاغلي عبدالله د ویان نظر مهم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدل شي. د بدخشان پورنوسی درواز ولسوالی طالبانو برید کړی. د سرپل والی له یوه بریده روغ وتلی او د روسیې صدر اعظم په کرونا ویروس اخته شوی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ د نوسی درواز ولسوالي کې په یوه نښته کې تر لسو زیات طالب وسلوال وژل شوي چې د دوی یو ځای قمندان هم په وژل شویو کې شامل دی. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناء الله روحانی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل نشته وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو له څو لورو پر دې ولسوالي برید وکړ.
در این درگیری 11 تن از طالبان به شمول مخدوم میره
دی وی پدې نشته کې د طالبانو د یو مهم سرګروپ مخدوم میراج په ګډون یولس وسلوال طالبان وژل شول او وته نورې ټپیان شول. په ټپیانو کې هم د طالبانو له خوا نومول شوی ولسوال جمعه شامل دی. د شاغلی روحانی په وینا په نشته کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لنه راوښته. طالبانو تر اوسه په نوسی دروازه ولسوالي کې خپل لوري ته د مرجوب لپاره رسنیو ته څه نه دی ویلي. د سرپل والی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی قمندان او د ملي امنیت رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. شاغلی آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ مازدیګر مهال له سوزمکلا ولسوالي څخه د رسنیدو پر مهال له کمین سره مخامخ شول. د لارې په اوږدو کې کمین نیول شوی و او جګړه وشوه. هلته د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه وو. ما ته راپور راورسېد چې د امنیتي ځواکونو یو کس شهید شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سرپل والی زیاته کړه چې د نوي امنیت قمندان او د ملي امنیت د نوي مدیر د پیژندنې لپاره یې د سوزمکلا ولسوالۍ ته سفر کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنجشنبې په ورځ یو تن له 80 کیلوګرامه څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار امنیت قمندانۍ د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت پولیسو یو عملیات ترسره کړ چې دغه عملیات د نهمه وزې په مربوطاتو کې چې په یو را د ټونس موټر کې 50 کیلوګرامه خام چرس په ډیر مهارت سره ځای په ځای کړی و. بلکې کشف او ترلاسه شو چې په تور هم یو تن نیول شوی دی چې په
له بلې خوا د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیې کې ویلي چې یو بل کس د خوږیانیو پولیسوالي کې د 6 کیلوګرامو چرسو سره نیول شوی دی. د خبر پاڼې په وینا دې کس غوښتل چرس جلال آباد ښار ته انتقال کړي. د روسیې صدر اعظم میخایل مشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کېدل تایید شول په قرنټین کې د پاتې کېدو خبر ورکړی دی. مشوستین د پنجشنبې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ویډیو خبرو کې وویل زه خبر شوم چې زما د کرونا ویروس معاینات مثبت و او زیاته یې کړه چې دا به ځان په قرنټین کې وساتي څو نور همکاران یې خوندي اوسي. مشوستین وړاندیز وکړ چې د صدر اعظم لومړی مرستیال اندری بلوسوف په موقته توګه د دنده مخته وړي، خو د روسیې صدر اعظم ټینګار وکړ چې له ټولو مهمو مسلو سره به په تماس کې پاتې شي. کرملن وروسته اعلان وکړ چې ولسمشر پوتین د یو فرمان له مخې بلوسوف موقت صدر اعظم ټاکلی او مشوستین ته د زر رغېدو هیله کړې. 45 کلن مشوستین د جنوري په میاشت کې د روسیې صدر اعظم وټاکل شو. په روسیه کې د پرونیو شمیرو له مخې 9000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې سره په دغه هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 1,600,000 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی و څو د دې شار شاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژني. لاوروف دا جوړې شوې ادعاوې بللې دي. دا موضوع چې د روسیې او چک اړیکې ترنګلې کړي لومړی ځل دی چې روسیې په دومره لوړه کچه ردوي. د چک جمهوریت بې څېړونکي ونیسې ریسپیکټ د اپریل په شپږویشتمه یو راپور خپور کړی چې پکې د امنیتي سرچینو چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي د روسیې د استخباراتو یو مشکوک افسر چې په ډیپلوماتیک پاسپورټ سفر کوي په وروستیو کې له وژونکو زهري موادو سره پراګ ته رسېدلی او ګمان کېږي چې د مسموم مولو د یوې طرحې برخه ده. او روسیې خبر ده چې البانیا وایي هغه تاجکستانه یې نیولی چې د اسلامي دولت د ترهګرې شبکې په یوه ډله کې د غړیتوب په شکې جرمني په لټه کې و. د پنجشنبې په ورځ دا اعلان له هغه دوی اونۍ وروسته کېږدي چې جرمني چارواکو وویل دوی 15 تاجکستانیان په دې شک نیولي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې غړیتوب یې درلود او یوه وړه ډله یې جوړه کړې وه چې د جرمني په خاوره کې د بریدونو پلان درلود. ویل شوي چې په دې ډله کې دوو کسانو البانیا ته سفر کړی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
درتونکو سلر وشتو ساتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې کابل اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 11، هرات زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 11، کندهار اسمان زای زای وریز د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 11، او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخه لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
اکرام الله اکرام د افغانستان د څو شهرونو د حواله حال خبر کړی. دا سجرډو پرې سهارنی مجله خبری مجله کې وړاندې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي مخالفتونو د هوارولو په اړه اورېدل شي چې دواړه لوري هیله لري چې په لنډ راتلونکي کې به دغه ستونزه هواره شي. په کابل کې د حکومت له لوري پر خوارانو د کورونا د بندیزونو په خاطر د وچ روډۍ د ویش لړۍ ادامه لري.
کوستو کار نسته وروره په دی وخت به داسې کراچی چلولو اوس کراچی هم نسته هیڅ کار نسته.
ما ته د مزدوري کې نور خلک ته د ورځې لاس ډوډۍ ورکوم.
په دې خبري مجله کې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام.
بعضې د سور ګل خوښوي، بعضې سپین خوښوي، بعضې د زیړ ګلان خوښوي. نو هر سړی خپل ذوق لري، دغه څوک نشي ویلی چې دا ښه خرڅي دغه بد خرڅي.
د افغان ولسمشر دویم رسچال سربر دانشوی عبدالله عبدالله به ډیر ژر د مصالحې د عالي شورا مشر شي او په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا به ورسره پای ته ورسیږي. ښاغلی دانش د خبري پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په یو ویډیوي کانفرنس کې وکړي. د ښاغلی عبدالله یو ویاند هم ازادي راډیو سره خبرو کې اله مندي څرګنده کړي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د سیاسي ترنګلتیا د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د افغانستان د ولسمشر دویم رسیال وی د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي ترنګلتیا ممکن زر پای ته ورسیږي. سرور دانش ویلي چې ښاغلی عبدالله به د مصالحې د عالي شورا مشرتابه پر غاړه واخلي. نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاینوس سره په خبرو کې ویلي چې د ملي مشارکت د حکومت په چوکاټ کې د یووالي او همغږۍ د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي او په څو راتلونکو ورځو کې به دواړه لوري وي وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. دوی دواړو د پنجشنبې په ورځ ماسپښین د ویډیو کانفرنس له لارې خپلو کې خبرې کړي. د دې خبرو اترو جزئیات د سرور دانش مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې خپاره کړي دي. لبلې خوا د افغانستان د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یو ویاند امید میسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی لخوا د حکومت طرحه نهایي شوې ده.
بر اساس طرح زمینی مشارکت عادلانه
هغه میسم وایي د دې طرح پر بنسټ پراتونکو حکومت کې سیاسي مخکخانو ته د عادلانه او مؤثر شراکت زمينه برابرېږي. موږ هیله منو چې راتلونکي اونۍ د وسنی بحران د پای ته رسیدو لپاره د عملی ګامونو د اخیستو شاهدان
اوسو. عملی در راستای ختم بحران کنونی باشه.
د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت مشر د دې ټولنې د غړو هیوادونو سفیرانو او په افغانستان کې د ناروی سفیر عبدالله عبدالله سره په خبرو کې پر نوموړي ټینګار وکړ چې په دې هیواد کې د سیاسي ترنګلتیا پای ته ورسول شي. دا سیاسي ترنګلتیا وروسته له هغې راپورته شوه چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د فبروري په میاشت کې محمد اشرف غني د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي اعلان کړ، خو سیالي عبدالله عبدالله دا نتایج ونه منل. د مارچ د میاشتې په نهمه دواړو غني او عبدالله جلا جلا د ولسمشرۍ د لوړې مراسم پر ځای کړل. د دواړو لورو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د کورنیو او بهرنیو منځګړو لخوا د جوړجاړي هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکي سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسني شته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون له رئیس حکیم الله صالح سره ژغیدلی وو وړاندې به دغه څرګندونې په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو. خو اوس هم د کورونا ویروس په اړه یوه بله مسله، نن د ثور دولسمه ده، دریمه ورځ ده. البته که نن هم دا کار وشي چې د حکومت له پریکړې سره سم د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې نانوایان مستحقو خلکو ته وچې ډوډۍ ورکړي. د هر نانوایي مخې ته سلګونه کسان انتظار بسي چې نومې واخیستل شي او وچه ډوډۍ ترلاسه کړي. دغه مستحق کسان او یا دغه خواران ځینې شکایتونه هم لري. ځینې کسان وایي چې ځینې مستحق په ځینو لیستونو کې پاتې شوي دي او یو شمېر نورې غوښتنې هم لري. په دې اړه له کابل خان محمد سیند تفصیلي راپور لري.
نصر الله شریف الله دیگه بگی رحمت ولی نه 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 مادوی مرجان
دا په قلای زمان خان سیمه کې د یو نانوایی مخې ته د راټول شو کسانو غږونه دي چې وچه ډوډۍ ته انتظار باسي. دلته ښځو، سپینګیرو، ځوانانو او ماشومانو د ډوډۍ د استقاق کارتونه په لاسونو کې نیولې دي. د ګل محمد په نامه یو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم لیستونه چې د مستحقو په نامه جوړ شوي بی وزله ته پکې هیڅ پام نه دی شوی.
ځینو
بیا ویل د بیکاری او بې وزلۍ له امله دغه وچې ډوډۍ هم ښې دي، ګزاره به پرې وکړو. یوې مېرمنې وویل
ولس ډوډۍ راکړي نو کیلس نفر یو پنځه می زمون د کوستو کار نشته وروره. په دې وخت به داسې کراچۍ چلول اوس کراچۍ هم نشته، هیڅ کار نشته. یو شی ښه ده، کوچنۍ گزاره کوو، چای ډوډۍ لږ، یو پیاوه، یو مقصد گزاره کوو. خدای مهربان
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خبرېدو له امله ګرځبندیز لګول شوی چې له امله یې د خلکو ټول ورځني فعالیتونه په ټپه درېدلي او ډېری خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د یو پیغام په اساس پیل شوه. ښاغلی غني ویلي دا لړۍ به سربیره پر کابل ښار په نورو لویو ښارونو کې هم پیل شي. د کابل ښار په ناحیو کې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو لپاره مخکې له مخکې د سیمې د وکیلانو په مشوره لیستونه ترتیب شوي دي. د قلای زمان خان د سرک بالا د سیمې وکیل نوروز خان ځاځي ازادي راډیو ته وویل
درې دپې مونږ لستونه نیولې چې وا د پې غنم راغله، هغه غنم مونږ توزیع کړلې وای و بجې په تعقیب د هغې همدغه جدولونه چا چې غنم اخیستي هغوی دپاره بیا د ډوډۍ د توزیع جدول راغو چې وروسته د هغې پسې شاته بل یو جدول هم راځي چې هغه تقریبا د هر وکیل څلور سوه پنځه سوه نفر دي چې د دې نه کېږي یا شل پنځه زره نه کوره به کېږي.
کابل خروالی چې د اړو کورنیو د لیستونو د ترتیبولو او د نانوایانو له لارې پر مستحقو کورنیو د وچو ډوډیو د ویشلو مسؤلیت لري، هڅه مو وکړه په اړه تازه نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ادارې ویاند نرګس مهمند پرون ازادي راډیو ته ویلي چې پر مستحقو کورنیو به د وچو ډوډیو د ویشلو لړۍ د ګرځبندیز تر پای پورې جاري وي. اغلی محمد دا هم ویلی چې د دینی عالمانو، د سیمې د وکیلانو، د ناحیو له رئیسانو او مدني ټولنې د غړیو یو ګډه کمیټه جوړه شوې چې پر مستحقو کورنیو د ډوډۍ د ویشلو لړۍ په جدي توګه وساري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
مو په جو 15 دقیقې شپې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
کاناډای آنلاین رسپانه آی پولیټکس په خپل ورسته غنه کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ د عالی استازي او د اروپای ټولنې د کمیسیون د مرستیال جوزف بورل فونټلس په قلم لیکل شوې مقاله خبره کړې ده. د مطلب سر کې راغلی دی چې د افغانستان جګړه باید هیر نه شي او د خلکو یې باید ملاتړ وشي. لیکوال زیاتوي په افغانستان کې له اوږدې جګړې او د ډیرو انسانانو لمړینې وروسته اوس هم د یو نوي پیل لپاره فرصت شته. ښاغلی بورل لیکي چې که څه هم هر څه د افغانانو په لاس کې دي، خو نړیواله ټولنه هم مکلفیت لري چې د دوی ملاتړ وکړي او اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د تشدد په وسیله د اساسي فردي حقونو د ځپلو دورې ته ورستون شي. د اروپای ټولنې د جګپړی چارواکی د مطلب په دوام لیکي چې نړۍ اوس مهال د کورونا له وبا سره پر مبارزه تمرکز کوي او د دې خطر دا دی چې افغانستان د نړۍ د خبرونو له سرلیکونو ورک شوی. خو ښاغلی بورل وایي چې دا به یوه غلطي وي، ځکه د ده په وینا نړیوال له افغانانو سره ګډې ګټې لري، نو باید په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت او د یو فعال دولت له جوړېدو سره مرسته وشي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې پر خپله ویبپاڼه په یوه خپره شوي مطلب کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هغو طرحو ته کتنه کړې چې سیاسي ډلو او ټولنو چمتو کړې دي. په مطلب کې راغلی دی چې په فبروري میاشت کې افغانستان ته د سولې د راوستو د موافقې له لاسلیک وروسته د ټولو پاملرنه د بین الافغاني خبرو پیل ته واوښته، په داسې حال کې چې په دې برخه کې ډیر لږ وضاحت شته. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د هغو 15 طرحو یادونه کوي چې سیاسي ډلو او تحقیقاتي شبکو په دې وروستیو کې چمتو کړي او په هغو کې د بین الافغاني خبرو مهم موضوعات نغښتي دي. لومړی طرحه د افغانستان د سولې هر اړخیز پلان د جمعیت اسلامي ګوند، دوهمه د سولې د بین الافغاني خبرو طرحه د آسیا زړه ټولنې د خپلواک تحقیقاتي مرکز، دریمه د سولې او له بحران څخه د افغانستان د ژغورنې په نوم طرحه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، یو شمیر جهادي مشرانو او مدني ټولنو د فعالانو، څلورمه طرحه د خلکو د محور په نوم د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل د جریان، او پنځمه طرحه د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي لخوا چمتو شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په مطلب کې راغلی اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان سیاستوال د جذبې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا هم لري که نه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوه راتلونکو سختې اونۍ په وړاندې لري، په دغه روغتون کې اوسنیشته امکانات بسنه نه کوي. د دې روغتون رئیس حکیم الله صالح له azadiradio سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نړیوالو اړوند ارګانونو ورسره د لازمو مرستو ژمنه کړې ده. بلخوا د عام روغتیا وزارت وی ژربه د طبي وسایلو او تجهیزاتو نوري بستې هم کابل ته راورسی شي چې شته ستونزې به ورسره هواري شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
په داسې حال کې چې ورستربلې په افغانستان کې د کرونا وایروس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سختو ورځو لپاره د چمتووالي ترڅنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل شوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووېډ 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره وزارت ساتنه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فینل لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي. اوس فینل لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو، اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لورې په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح همداشان وویل چې اوس مهال هره ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویای سمپل اخیستل کیږي او په نورو چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عام روغتیا وزارت له لوري د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې شي.
شفاخانه افغان جاپان یکی از شفاخانه های مدرن و مجهز افغانستان هست که بر مریضای کووید 19 اختصاص.
غوای افغان جاپان روختون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووید 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا به د ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سی. ټینګار کوم چې سر لنه نه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سی.
سر از امروز هم تست سری و هم تست پی سی آر برای ویروس کرونا انجام خواهد.
بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړي، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید 19 202 درس کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر 2101 اتیا تنو ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د څو اونیو د قرنطین ناوړه اغیزې په څرګندېدو دي. د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپا خبریدونکي معلومات ښیي چې دغه هلته د بیکارۍ کچه په لوړېدو او په اقتصادي عوایدو کې ژور کموالی راغلی دی. په عین حال کې د دې هیوادونو مرکزي بانکونو ویلي چې له خپلو ټولو زیرمه کړیو وسایلو به کار واخلي څو اقتصادونه وژغوري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د مارچ میاشتې له نمایي راهیسې چې د کرونا وایروس له کبله د متحده ایالاتونو کاروبارونه تړل شوي، تر 30 میلیونو زیاتو کسانو په دې هیواد کې د بیکارۍ اسناد سپارلې دي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د کار له وزارت څخه خبر شوی معلومات ښیي چې یو واسي 13 څخه کم 4 میلیون امریکایي کارګرو د لومړي ځل لپاره د بیکاری د مزد ترلاسه کولو غوښتنه کړې. دا پر هغه شپږ ویشت میلیونو کسانو ورسیات شول چې دلته یې د تیرو شپږو اونیو کاربندیز کې د بیکاری اسناد سپارلي. په داسې حال کې چې دا مهال په شپږو امریکایي کارګرو کې یوې کار نه لري، اقتصاد پوهان وړاندوینه کوي چې د بیکاری کچه به تر دې هم لوړه او په سلو کې به 20 ته ورسیږي. د بیکاری وروستۍ شمیرې په داسې حال کې خبرېږي چې تر یوه ورځ مخکې د امریکا د حکومت له خبرو شوو معلوماتو ښکاره شوه چې د کال په لومړۍ روبه کې د دې هیواد اقتصاد 4.8% رالوېدلی دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د کرونا له کبله محدودیتونه د مارچ له میاشتې پیل شوي، اقتصادي معلومات ښیي چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په اروپا کې د پنجشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې اټکل وښوده چې دا ایروزون اقتصاد هم د کال په لومړۍ روبه کې په سلو کې څکم څلور رالویدلې. په اروپا کې بیکاری لږ څلوړه شوې او په مارچ میاشت کې په سلو کې 1.4 ته ورسیده. اروپایي ادارې اټکل کوي چې تیره میاشت یوازې 0.1% بیکاری زیاته شوې. د اروپا د کار په مارکیټ کې دا نسبي ثبات د هغه سوشل پروګرام له کبله دی چې حکومتونه د دې په بدل کې چې کمپنۍ به کارګر نه وباسي تر ډیره د کارګرانو تنخواوې ورکوي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک مشر کریستینا لیګر د هغه 19 هیوادونو په اړه چې ایرو د پولي واحد په توګه کاروي ویلي چې دا هیوادونه له سخت حالت سره مخ دي. لیګر وایي د ایرو د سیمې هیوادونه په داسې سرعت او اندازه د اقتصادي لړزې سره مخ دي چې د سولې پر مهال یې ساری نه دی لیدل شوی. د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي تدابیرو د ایروزون او ټوله نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه ځنډولي. لیګارد ویلي د اپریل په میاشت کې په اقتصادي فعالیتونو کې د زیات او ناڅاپي کموالي راتګ دا ښیي چې اغیز به یې د دې کال په دویمه روبه کې تر اوسه هم زیات وي او ممکن د دې هیوادونو اقتصاد په سلو کې 15 سره وغورسوي. یوازې په څو اونیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او اروپا کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کاروبارونه وتړل شول، تجارت او د اکمالاتو لارې ګډې وډې شوې او ګڼ خلک په کورونو کې ناستل. که څه هم اوس امریکا یو شمېر ایالتونه او ځینو اروپایي هیوادونو په تدریجي ډول د کاروبارونو بیرته پرانیستل پیل کړي، ځینو نورې د پرانیستلو لپاره پلانونه لري، خو ګڼ امریکایان او اروپایان بیرته د کاروبار له پیل، سفرونو او په رستورانتونو کې له خوراک ډډه کوي. له بلې خوا د ګڼو هیوادونو مرکزي بانکونو ټینګار کړی چې دوی به له ټولو وسایلو کار واخلي څو ډوبېدونکي کاروبارونه وژغوري. په اروپا او امریکا کې حکومتي مالي ادارو د کارګرو او کاروبارونو د ملاتړ لپاره بیلابیل پلانونه او تدابیر اعلان کړي.
مهم خبرونه د بدخشان ولایت چارواکي د پنچن بی پورز د نوسی دروازه ولسوالی کې په یوه نشته کې تر لسو طالب وسلوال وشل شوی چې د دوی یو ځای قومندان هم پوښل شوی کې شامل دی. د سرپل ولی عبدالقادر آشنا د دې ولایت د امنی قومندان او د ملي امنیت رئیس سره یو ځای له یو کمین څخه روغ وتلی دی. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د جلال آباد پولیسو د پنچن بی پورز یو تن له اتیا کیلوګرامو څخه د زیاتو چرسو سره نیولی دی. د روسیې صدراعظم میخایل میشوستین وروسته له هغې چې د کرونا په ویروس اخته کیدل تایید شول په قرنطین کې د پاتې کیدو خبر ورکړی دی. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه ادعاوې رد کړې چې د روسیې یو ایجنټ پراګ ته استول شوی څو د دې ښار ښاروال او څو نور چارواکي په زهري موادو ووژني. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان خزان لننګرهار علی کې بي وزله کورنۍ له سخت لوږې سره مخامختي حکومت باید لازم مرستي وکړي. انجینر مولادات مبارز د هلمند له بولان څخه لیکلي دي افغان ولست می پیغام دا دی چې کورونا ته جدي پام وکړي او له ښاروالۍ څخه می غوښتنه ده چې به یې کنټرول کړي. انصار الله حکیمی له علینګار څخه لیکي له عبدالله غواړو چې نور کړکیچ پای ته ورسوي او د ولسمشر غنی سره تفاهم ته ورسی شي. ولی محمد له کندهار لیکي له طالبانو څخه می هیله ده چې د کورونا ویروس په خاطر اور بند وکړي. حافظ پردیس له هلمند لیکي له طالبانو او افغان حکومت څخه هیله ده چې اوربند وکړي څو د کورونا سره مبارزه وشي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي د ولسمشر غنی او عبدالله یووالی به اقتصاد په سم لوري بوسي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی او اوس هم د ژوند رنګونه پروګرام درو چې په غزنی کې زموږ خبريال له یو ګل خرڅون کې سره شخېدلی دی.
دا ژوند رنگونه
و د مانو محمد جماد.
محمد جماد تاسو ګل پروشان یا ګلان خرڅوي؟ څه ډول ګلان زیات خرڅيږي؟ لکوم زی راوړی
موږ دا ګلان اخن راوړو یو څه خدل ته غزنی کی تربه کیږي نور له شمالي نه راوړو له کابل راوړو له کندهار راوړو دا ته ډیر ګلان چې خرڅي دا هغه خرڅيږي د مرسل خرڅيږي د کندل خرڅيږي لیلی مجنون خرڅيږي ستر شجریبان خرڅيږي نور دا شبوخه خرڅيږي د تاریخ خرڅيږي جعفری خرڅيږي یا د میخه په نامه دی یو رقم ګلان سورنګ دی دغه خرڅی رات کرانی ده انار ده مالټا ده لیمو ده دغه شین خرڅی
ګټه کوي کنه کوي
ولا سه کل ګټه نه لري سه کل به خي ګټه نس په دوچ کرانتی ده مال جگ ده کرایا جگ ده اوس یو کرایا یو نفر کابل ته 500 600 افغانه ده یو نفر کرایا نو غوځي ګل به خي موټر نه پرېږدي چې موټر
دلته د خلکو زوق څور ده څډول ګلان دی زیات خوشي زیل خوشي سر خوشي څډ
غوځاو کو ده ارخ سړی مخ تلپ زوکونه دي بعض د سر ګل خوخه یي بعض سپین خوخه یي بعض د زیړ ګلان خرسي خوخه نو هر سړی خپل زوک لري دغه سوک نشول چې دغه خرسي دغه بد خرسي
دغه اکثره د مثلا جوړه یا ولا کنجلی راځي د مینی ګلان اخلي کنه
خو دغه خوستا دغه بوس یو جلی راسي یا یو الک ور سره راسي هغه خوستا دی وای الک وای ز دغه خوخه جلی وای دغه خوخه هر سړی خپل زوک خوخه
تا زوک لچی شته دي
ما زوک ټول دغه مارسل سره لیلی مجنون سره
لیلی مجنون دی ولی خوشی جغه خوشکانه دی
دغه دغه ګوله ماشکانه ده وو دغه د اوس بدر ښکارا کو تراسه تراسه چې اغه لیلی مجنون د لیلی مجنون خپل خایسته او چې ګوله خایسته ده پوي سوی او دغه کندل دوروره خایسته بوې لګي د شپې دغه بوې کوي د ورځې بوې نه کوي ماز دګر چې شي د بوې اکسیجن خطا کوي تسارت او بجاتو بجو پري
څومره مثلا څومره نمونه ګلان دي تاسو سره پد
موږ سره د سیبل چې لاس 15 رقم ګلان ست
په غزنی کې نور ګلخانو سره بیا دغه لاس 15 ست کله بیا بیل بیلم
ست بیل بیلم ست ورغه متفق ته ګلان دي اوس خلک اوسه کل ایران باندې موږ ایران نام ګل غړ ډیر ځای نه ګلان راځي چې لار باندې دي اوس پرواز نست موږ پروسه ګیران نام دلته ګلان غوښتو
مننه خیر
مننه.